السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویدا خبرونه یو ساعته ده چې په څو شیبو کې د راپورونو او تحلیل برخه پیلېږي. خوست خبرونه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدې له شلمې په سیلابونو، اور لګېدو، ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه سوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ سوي او 1000 څاروي هم تلف سوي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هوا سړه څپه د لارو د بندېدو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو سبب سوې ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونه ته رسیږي له ښوونځیو بې برخې دي. دې کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نیسي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه لیکلي دې وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي، له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکي موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لنډ کروزر موټر د مایمی ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور سوی چې 6 کسان مړه کړي او 3 نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله سوي خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ سوي او دغه موټر د بدخشان د مرکز د مایمی ولسوالۍ پر لوري روان و. د واورې زیات ورښت، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ډیرو ټرافیکي پیښو اصلي علت بلل سوی دی. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګ سره په مرکه کې پریستای کویلی دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو بار بیا ټینګار وکړ. د ترکیه د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل چې ښاغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکي سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لویې نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د ښاغلي کربی په وینا دا اقدام به د بایډن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي. خبرونه مول ازادي راډيو نه اوریدل. د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان حق څه نه کوي او نه کولای شي چې ژمنه یې کوي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نشي کولای یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
ځینې شنونکي وایي د واشنګټن او نورو سازمانونو خبرداری یوازې په بیانونو پورې منحصر دی. خو د طالبانو کړنې څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي. دوی فکران د کار کوي، همدارنګه پالیسي او عمل ده.
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیې او ایران تر ټینګار وروسته ځینې افغان میرمنې وایي چې د دوی دغه شرعي حق دی ورکړل سي. کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه بند سوي.
1250 مجموعه کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو. متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره څه راکمه شوې ده.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کوټونو د جوړولو فرصتونه زیات دي خو عملي کار نه دی سوی.
کجیر محلی و مرکزی حکومت د نورستان سندونو ته توجه وکړي او په پراخه پیمانه سرمایه‌گذاری وکړي. زه مطمئنم چې یوازې کلګوش بند به کافی انداز کې ټول هیواد ته برق ورکړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې دا هم درته وایي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب خبرداری ورکړی چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند مسایل راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې کولی سي او نه یې هم غواړي چې وی کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. دا هم تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. بلینکن چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي طالبان هغه څه چې وایي نه شي کولی او یا یې هم نه غواړي چې وایي کړي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نه شي کولی یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا له خپلو ژمنو سره د دوی یو ستر شاتګ و او موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې دې اقداماتو ته سم ځواب ووایو.
انتونیو بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړي. خدای هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې ترهګرو هلته یو ځل بیا پټنځایونه جوړ کړي، یو ځل بیا به پرې برید وکړي، هغه ډول چې د دله قوله د القاعده مشر ایمن الزواهیري په نښه کړ. خو د بلینکن په خبره له ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه کوم ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت له ویندویانو مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې ویلي چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته او په دې هیواد کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لورې په افغان میرمنو د زده کړو او کار محدودیتونه پلي شوي او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار وکړي او د غشان له شپږمو ټولګیو پورته خونځیو او د تحصیل لپاره پوهنتونونو ته لاړ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي پلاوی افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د یوې اعلامې په خپرولو له طالبانو د هغو فرمانونو لغوه کېدل غوښتي چې د میرمنو او نجونو حقونه پکې محدود شوي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي دفتر یا یوناما تېره شپه ناوخته یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان نجونو او ښځو اوسني لګیدلي بندیزونه هغه میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو دې جګپوړي پلاوي په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره په لیدونو کتنو کې په ملي او نړیوالو ادارو کې د افغان میرمنو د کار په بندیز اندېښنه شریکه کړې او دا یې هم ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ګڼ شمېر موسسو کارونه ټکنی کوي چې د میلیونونو بېوزلو افغانانو سره مرستې کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالت کې دی. د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم ویلي افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حزبېدو په وړاندې په مېړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغه اعلامې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې پلاوي او ځانګړي استازي په بروکسل کې ناسته کړې او د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه کړي. په دې ناسته کې له زده کړو او کاره د افغان نجونو او ښځو د راګرځولو تر څنګ د افغانستان په بشري وضعیت هم بحثونه شوي، خو نور جزئیات نه دي خپاره شوي.
وردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه یې کولی سي چې ژمنه یې کوي، سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او سازمانونو په ځلونو طالبان د بشري حقونو له مهمو سرغړوونکو ګڼلي. خو د نړۍ دغه فشارونه ولې تر اعلامیو او شعارونو پورې منحصر سوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له سیاسي شنونکي کبیر حقمل څخه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده.
اصلا طالبان دی و ډیر ټیپیک مذهبي او ملایي بیکګراوند لرونکي، نه یوازې بیکګراوند بلکې مفکوره لرونکي خلک دي. هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي، دوی فکران دا کار کوي، همدا د دوی پالیسی او عمل ده. د طالبانو اداره یا اوسنۍ حاکمیت که تاسو راواخلی او چیرته لرې د افغانستان یو کلیوال جماعت یوسی او د هغه د ملا مفکوره راواخلی، مطلقا په همغه شکل سره ده. دا د طالبانو جهانبینی ده، دا د طالبانو لیدلوری ده، او طالبان د همدغه فکر سره لوی سویر پایدلی دی، او همدغه دوی د پالیسۍ یو مهمه برخه ده چې دوی به پر مخ وړي.
حکمل صاحب، په تیرو 13 میاشتو کې له طالبانو سره د تعامل خبره ول یوازې تر اعلامیو او شعارونو پورې ځانګړې شوې ده؟
اصلا دنیا د طالبانو د توافق په کولو سره یو ډیره شرمونکې تجربه وکړله. د دې ناکامې او شرمونکې تجربې نتایج ورځ په ورځ دنیا ته ښکاره کیږي. هر څه کوشش چې دوی وکړ چې د دې شرمناکې معاملې پړه پر افغانانو یا پر افغان حکومت واچوي، هغه اوس له پټېدو نه دا موضوع وتلې ده. دوی ټول دنیا ته په دې قناعت ورکړي، حتی موږ ته به کېناستل، موږ ته به ویل چې طالبان هغه طالبان نه دي، موږ افغانانو ته چې موږ هر ورځ ورسره په جنگ لګیا او موږ ورسره په مړیو ژوندي کې لیدل، موږ ته دوی لار معلومه وه. دوی به موږ ته په دې قناعت راکوه چې نه، طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان تغییر شوي دي. خو دا قصه دا رقم نه وه. دوی په یو غفلت کې ګیرو وغولول سول د زلمی خلیزاد او د امریکا له خوانه، او اوس بیرته امریکا د دې لپاره چې د مسؤلیت پیټی پر نورو باندې واچي، یا حداقل د خرابۍ په وخت کې اول غږ وچات کې دوی خپل د خبرې راپورته کوي.
بلې، ډیر مننه اقمل صاحب. دغه د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته سفر درلود او دغه سفر پای ته ورسید. په دغه تړاو باندې هم غواړم ستاسو نظر ولرم. دغه سفر ستاسو په نظر څه پایله ورکړل او څومره مهم وو؟
هیڅ سفر به نتیجه ورنه کې پر دې صاحب. طالبان د بهرنیو ډیپلوماټانو او د ملکی مامورینو په غولاونه کې، د هغوی په مصروفولو کې او د هغوی په تطمیع کولو کې ډیر ښه مهارت لري. دا کار دوی په قطر په ناسه کې هم وکړه، د قطر په تړون کې هم وکړه، اوس هم له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کوي. دوی ډیر ښه جست او حرکات د ورورولۍ د ژوندانه کوي، اما په عمل کې داسې خلک نه دي. هیڅ داسې سفرونه په نتیجه ورنه کې. طالب یو نوې پدیده نه ده. زه دې ته حیران یم چې دنیا ولې له طالب نه یو ډیره پیچلې پدیده جوړه کړې. طالبان د حاکمیت یو 15 کلنه دوره په خوال لري، همدغه رقم ناستې، همدغه رقم کې ناستل او تعاملات د دنیا ورسره و چې تر اخره پورې تغییر پکې رانغی. 40 کاله سابقه د تروریزم لري چې ترهګری وکړي، انسانان یې ووژل، بیا هم په هیڅ ډول مکالماتو کې په غو ډول سره چې باید دوی تغییر کړی وای، دوی کې تغییر رانغی. او اوس دا د بیا شاوخوا 1.5 کال د حاکمیت کېږي چې دوی واکمنی ترلاسه کړې ده، او بیا هم هماغه خبرې دي.
دا سیاسي مسایلو شنونکی کبیر حقمل وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګري د وادي په حال کې نه ده. نوموړي پرون د امریکا شیکاګو پانتون کې ویلي امریکا د دې توان لري چې په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسي. دا هم په دې اړه راپور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي چې ترهګري په افغانستان کې نه ده ډیره شوې. هغه د جمعې په ورځ د شیکاګو پانتون د سیاست پینسټور کې وویل تر ډیره بریده د احتمالي ګواهونو په تړاو انګیرنې واقعیت ته نه دي رسیدلي. بلینکن په خپل خبرو کې په کابل کې د القاعده مشر احمد الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل چې امریکا د دې توان لري چې ترهګري په افغانستان کې له منځه یوسي.
Many of the predictions at least
تر ډیره بریده د احتمالي غوښنو په تړاو انګیرنې واقعیت ته نه دي رسیدلي. تر اوسه موږ په افغانستان کې د تروریزم درامنځته کېدو شاهد نه یو، او که چیرې ولیدل شي چې ترهګر هلته یو ځل بیا پټنځایونه جوړ کړي، نو بیا به پرې برید وکړي، څنګه چې د القاعده مشر ایمن الزواهری مو په نښه کړ.
په کابل د طالبان له واکمنیدو څو میاشتې وروسته القاعده مشر ایمن الزواهری د امریکا په یو هوایی برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ور نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه کې د متقابلې ګټې او ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته په اشاره لیکي چې طالبان حکومت د امنیت د ټینګښت په اړه خپلو کړو ژمنو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې دی چې د نظامي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د انټونی بلینکن خبرې په اړه غبرګون ښودلی او ویلي چې افغانان له وړاندې د ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، او دوی امریکا د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله نادم ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان تروریزم توسعه نه یافته. البته
د امریکا او د هغوی د نږدې متحدینو په اند په افغانستان کې ترهګري پراختیا نه ده موندلې، خو په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلو راهیسې ترهګري شته. خلک له حاکم نظام چې د امریکا په وسیله واک ته رسېدلي رنځوړي. ماشومان ښوونځي ته نشي تلی، کاري مسؤلیت نه لري، ان خپل د شخصي ژوند مسؤلیت هم نه لري،
زندگی خوشي خود نه دارند.
طالبان حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې دوی د خزو او جنونو حقونه مراد کړي، خو لا یې هم د اسلامي شريعت څخه مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. پر خزو یې تر پخوا هم لا ډیر محدودیتونه وضع کړي دي. افغانستان کې د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته په کابل او یوشمه نور ولایتونو کې غني چاودنی شوې چې ډېرې قربانیان ولسی وګړي دي. هدايش خراسان څنګه تر ډیره د غبریدونو مسولیت منلای. د سیمې هیوادونه په بیلابیلو غونډو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پرشتون اندېښنه ښودلې ده.
کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 355 فارمونه بند شوي. په دې ولایت کې مخکې تر 1500 ډېر د کبانو د روزنې فارمونه فعال وو، خو اوس شمیر کم شوی.
دا د کندهار ښار په لویدیز باغ پل سیمه کې د 1000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولي وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهر د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندې مایان مرباسو د اوبو څخه ورته پخویه، نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم مایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر طلب باندې موږ ته اقتصادي هم تمامیږي، زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو. او د دې ځای څخه نورو فارمداران ته هم چانده مایان چانو کوو چې روزي د روزنې په بخش کې د هغو سلبېرته موږ رانیسو یا نورې مایپزي ورڅخه رانیسي.
په دې لوی فارم کې روزل شوي کبان وړاندې د پلازمینې کابل تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوس یې زیات په کندهار کې په مصرف رسیږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار ښه شوی، خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل شوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو، خو اوس دغه شمیر 1250 تر راکښته شوی.
غټ مشکل دغه وچکالۍ دي چې ورځ تر بلې فارمونه سپټیږي او د مایانو د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو خاطب دا خبره ده چې هغه تولید بیا مرکمیږي. د کندهار په کچه کلنۍ تولید په اوسط ډول 4.5 ټنه کېږي، 4.5 ټنه. مخکې د کندهار څخه د کندهار روزل شوي مایان یعنی فارمون کې روزل شوي مایان کابل ته ډیر تلل، ژوندي مایان هلته بیا خلکو استعمالوله خوړلې، اوس یوازې په کندهار کې استعمالیږي. کندهار څخه د باندې نه دیوتل.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبا ځمکه کې جوړ شوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره سوي او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
ته انوال درکه چې کوم نو تولید موږ لرو گراس گلفام او سلور یو سلو 250 په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره سره کمه شوې ده چې په باغ ساحو کې
د کبان غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري. خو دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولی دغه غوښه وپیري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یو بهرنۍ مسئله، د ایران سپای پاسداران انقلاب خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. اروپایي پارلمان د چهارشنبې په ورځ دغه ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړ. اروپایي ټولنې او تر هغه مخکې د امریکا متحده ایالاتونو سپای پاسداران انقلاب په ایران کې دننه او بهر د دې ځواک د اقداماتو له کبله تروریستي ډله بللې ده. تفصیل له احمد تکلنا.
سپاه پاسداران انقلاب نن اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د دې ډلې د شاملولو پریکړه یو لویه غلطي ده. ایران د خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو پارلمان د چهارشنبه په ورځ د رایو په اکثریت سپاه پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. دا پریکړه د دې ځواک تروریستي فعالیتونو په ایران کې د خلکو د وروستیو اعتراضونو ځپلو او روسیې ته د بي پيلوټه الوتکو ورکولو ته په پام سره شوې ده. دا پریکړه اجرایی تضمین نه لري، خو داسې مهال اعلانیږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لا پخوا پتیلې چې راتلونکي اونۍ به د ایران پر حکومت د بندیزونو د زیاتولو په اړه خبرې کوي. د سپاه پاسداران د اړوند خبری ویب سایت سپاه د راپور له مخې د دې ځواک عمومي قومندان تورن جنرال حسین سلامی ویلي چې که اروپایي ټولنه دا تیروتنه کوي نو باید لا عواقبو سره هم مخامخ شي. نوموړي همداراز ویلي اروپایي ټولنه فکر کوي چې په دې ډول اقداماتو سره به د دې لوی پوځ بنسټ ولړزوي. هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله له دې ګواښونو ونه ویریږي. د سلامی له څرګندونو مخکې د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف چې د سپاه پخوانی قومندان و هم د اروپایي ټولنې د پریکړې پر وړاندې غبرګون وښود. د سپاه ویبپاڼې د راپور له مخې نوموړي ویلي چې پارلمان به د هرې هغې پریکړې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي چې دې ځواک ته زیان رسوي. د بسیج په نوم د رضاکارو ملیشو ځواک د سپاه پاسداران یوه برخه ده چې په ایران کې له سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو مظاهرو د ځپلو دنده لري. دا مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه پیغله د پوره حجاب د نه مراتولو په پلمه د پولیسو لخوا ونیول شوه او وروسته یې په توقیف کې سا ورکړه. ایرانی چارواکي وایي د دې اعتراضونو له پیل وروسته د ناامنیو په پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون سلګونه کسان مړه او زرګونه نور نیول شوي دي. سپاه پاسداران چې په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب لنډه موده وروسته رامنځته شو، یوازې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته مسؤل دی او خپل پلی سمندري او هوایي ځواکونه لري. متحدو ایالاتونو لا پخوا سپاه پاسداران او د القدس په نوم د دې ځواک بهرنۍ څانګه د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې د یو پخواني وکیل تر وژل کېدو وروسته وضعیت ته کتنه کړې ده. مقاله په دې عبارت پیلېږي: تیر یک شنبه د ولسی جرګې پخوانی استاد مرسل نبی زاده قبل کې په خپل کور کې وژل سو، خو تر اوسه پورې قاتلین معلوم نه دي. حال دا چې دا یو داسې قضیه ده چې د لیکوال په خبره حلول یې سخت کار نه دی. د ګلوب انمیل په لیکنه میرمن نبی زاده په تیر حکومت کې د ولسی جرګې استاد و او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خطرناکو شرایطو کې افغانستان کې ژوند کاوه. فرسپانه زیاتوي تر هغې پیښې دوه ورځې وروسته په کاناډا کې دا خبر خپور سو چې د دغه هیواد د نړیوالو چارو اداره په پام کې لري د هغو دولتي کارکوونکو قدردانۍ وکړي چې له افغانستان څخه د کاناډایي وګړو یا د کاناډا د دایمي استوګنې د اسنادو لرونکو په ایستلو کې همکاري کړې وه. دغه 3200 کسان وروسته له هغې له افغانستانه وایستل سول چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. خو په افغانستان کې ملګرو ملتونو بشري وضعیت ناوړه بللی او وروسته له هغې چې طالبانو پر ښځو او نجونو تازه محدودیتونه ولګول، د وضعیت د بهتري لپاره هیلې هم په مړاوي کېدو دي. طالبانو تیره میاشت نجونې له پوهنتونونو منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز اعلان کړ چې د پرېکړې سخت عکس العملونه وپارول. د بریتانیا کرکټر خبرونه چې د کرکټ پر موضوع لیکنی خبروي د افغانستان د کرکټ ورزش پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنی په پیل کې د اتلس کلن مسیولا قاضی خیل یادونه سوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بریتانیا ته کډه سو. حال دا چې د غوښتل د کرکټ په ډګر کې د خپل هیواد لپاره لوبه وکړي خو اوس په جلا وطني کې شپې ورځې تیروي. د مقالې لیکوال پال ایډواردز زیاتوي د کرکټ د غزوان لوبغاړي په انګلستان کې په نوي کور کې تر ځای پر ځای کېدو ژبې زده کولو او کالج ته له تګ وروسته اوس خپل تمرینونه پیل کړي دي. د کینلاس د تنکی ورو تو پچون کې د دوبی پر مهال د ایست وورد بانک ټیم لپاره د کرکټ په محلي لیګ کې برخه واخیسته چې یو 50 وکټ یې واخیسته او د په مرسته دغه ټیم وتوانید په هغه لیګ کې دریم مقام خپل کړي. لیکوال بیا د افغانستان وروستیو تحولاتو ته هم کتلی وای زه چې دا لیکم په افغانستان کې نجونې او ښځې ښوونځیو یا هم پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري او ښځې او نجونې نسي کولی چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې پر ښځو او نجونو د همدغو محدودیتونو له کبله استرالیا له افغانستان سره پلان سوي 350 ساوره یا یو ورځنۍ مسابقې لغوه کړي. په پام کې و دغه مسابقې په مارچ میاشت کې وسی. تر دې وروسته د بشري حقوقو نړیوال سازمان اړوند د استرالیا څنګه د کرکټ له نړیوال شورا د افغانستان د غړیتوب د ځنډیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ یې په غبرګون کې ویلي چې له افغانانو باید د خوشي ونخیستل سي. د کرکټ ځینو افغان لوبغاړو د استرالیا پر وروستي پریکړه غبرګون کې ویلي چې کرکټ باید له سیاست سره ګډ نه سي. د چین نوې کال د جنوري پر 22مه د جنوب ختیځ آسیا تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. هر چینایي کال ته د یو څاروي یا مرغه په نوم نوم ورکول سوی. سږ کال د چین او ګاونډي ویتنام د کال نومونه بدل دي. چینایان سږني کال ته د سوی کال وایي، ویتنامیان ورته د پیشو. جزئیات له احمد شیبره.
یک شنبه په چین کې د نوې کال ورځ ده. چینایی کال کله لس ورځې مخکې وي، کله څو ورځې شاته. پروسږ کال یې نوی کال د فبروري په لسمه ولمانځه، خو د دوی د کال لومړۍ ورځ د اسلامي تقویم په څیر نه وي چې هر موسم ته برابرېدلی شي. د دوی نوی کال یا په جنوري کې وي یا په فبروري کې. دا ورځ هر کال د یوه څاروي یا مرغه په نوم نومول کیږي. پروسږ کال د پړانګ کال و، وړم کال د غوایی، تر هغه مخکې د سوی او په 2019 کې د خنزیر. سږ کال په چین کې د سوی کال دی، خو په ګاونډي ویتنام کې سږ کال ته د پیشو کال وایي. د ویتنام په بازارونو کې هر لور ته د پیشوګانو نانځکې تر سترګو کیږي. په چین کې بیا نن سبا سویان نازول کیږي او په شاپنګ مالونو کې د سوی نانځکې خلکو ځوړندې کړې دي. ویتنام څرنګه سوی په پیشو بدل کړی؟ ځینې څېړونکي وایي چې تیروتنه په کلمه کې شوې ده. چینایان سوی ته ماو وایي او په ویتنامي کې میاو پیشو ته وایي. د چرن ولمخې په ویتنام کې شولې ډېرې کرل کیږي چې موږکان دا کښتونه خرابوي. پښو بیا موږک نه پریشتي، نو دوی ته پښو ششکاری. د پښو کال داسې انګیرل کیږي چې دا د خوشی کال دی او 12 میاشتې به په خوشی او خوشحالي تیر شي. چینایانو چې سرژنۍ کال د سوی په نوم نومولی دی، سوی د اوږد عمر، سولې او سوکالۍ سمبول دی. چینایان داسې وړاندوینه کوي چې د سوی کال به د هیلو او امیدونو کال وي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو اړیدونکو کارکونکو ته میرویس اخلاقی د هلمند لشکریا شهر اوسیدونکو، دا چې د ژمی پر اتاک سره عوام ډیر د پخوا په پرتله سره سوی دي، نو ډیرې موضوعونه دا واس نه لري اته چې د هر یو بخاری ولګي، ځکه چې بوټی نه لري، بوټی هم ګران دي او د ډوډۍ واس دی خپل په ډوډۍ په سیاتاریان دي. دولت باید دې ته ډیر متوجي وسی چې د دوه غریب خلکو لاسنیوي وکړي، تر څو دې ته ډیر هدف پوری مریضان هم لري، کوشنیان مریضان لري، د یو ډاکټران ته چې بوجي ډاکټران دې پیسي نو واړي، نو ژر تر ژره دې سره مرسته پکار ده.
د سید محمد کاروکو باندې دا غټو خلکو ته موږ غږ دادې چې دغه اخلاص کړه، خونځي د اخلاص کړه، خلک دی په جنگجال نه چې د خلکو ته دی وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کړي چې دا وسوک دین وباره موږ ته داش سوار پیدا کیږي دا د بل ځای خلک د مړ په بادي نه دي خوشاله موږ غواړو چې خوندي خلاص شي د خیر سره خوځي د سل په سل کې خلاص کې خلاص نشي مشکلات ډیریږي وروره خدای مو وساته موږ راو چې لورپورو چارواکو ته ورسوي خدای مو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د نیمروز ولایت لاران دولسره سرست سر د پیغام پریږدم موږ د منطقي حالات خدای شي دی چې خدا ماش مکرری د پر مخ باندې ګول نه کوي ګر ګونګیان سو لارم طالبان بند کړی د ایران پاسپورتونه هم نه راکی او خلګم پر د لارو ښه دکی د دوه ملت پات د بیچاره خلګو پات د خدای ماش کشتونه مدا شان سو ګون سو پر مخ باندې ګول نه کوي او دې خو دوی لارې باندې کړې دي خو پاسپورټونه لکه د پاسپورټونو خو دی علاقه مسلمانه بیاغه مولاړ شي نو کې دې ارزانه چې خواري ماری په دولت په ویواد کې وکړي خپل کمراسته نه کوي دا کار خو دی وکړي ادم رستم شفاف نه وي شکیر دم رستم ګرځه بس هغه دوی خپلوانو قربان تور کی السلام علیکم
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي خو د دې سات مهم خبرونه یې وربیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدي له شلمې په سیلابونو اور لګېدو ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ شوي او 10000 څاروي هم تلف شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونه ته رسیږي له ښوونځیو بې برخې دي. د کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نیسي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساب لیکلي دی وضعیت افغان شز یو جنې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیان دي له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکو موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لند کروزر موټر د مایمۍ ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور سوی چې شپږ کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله سوي خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ سوي او دغه موټر د بدخشان د مرکز د مایمۍ ولسوالۍ پر لوري روان و. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په مرکه کې پریستای کویلی دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد چې پر اوکراین روسیه له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو بیا ټینګار وکړ. د ترکیه د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې ښاغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکی سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی بیګا په یو خبري کانفرنس کې ویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لوی نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د شغلی کربی پوینا دا اقدام به د بایدن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي له یخنی څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندې ځایونه توړل سوي دي.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشه یي توکو لس زره شاوخوا روږدي کسان پیژندلې او راټول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
زاینه لرم سرګردانه، باید دولتي ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوړې همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دي کې هم یو ګډوډي منترزي ناپاک وینه پکې زیاتېږي.
د پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي، نشي دومره کمزوري کړی يم چې اوس لوی وادي سړی سره هم سیالي نسم کولای.
مخکې چې کوم سندام کوم سکواره هغه اوس نشته. مخکې چې کوم سزور راکو هغه زور نه نشي وبکو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
او هو اجمالا، په دې سمور کې څومره غنه غونه ده؟
ویږي چې دلته ولې دومره غنه غونه ده؟
نه والا نه پويګ.
د دې سمور غونډې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یو پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سمور چای خوښوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه توړل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بیلابیلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د زمي د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی، او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسیدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بې سرپنا معتادینو لپاره وروستۍ دوه اونۍ ډېرې وژونکې او ځورونکې وې، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې څلوېښت بې سرپنا معتادین ووژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیس سخته سیمې څخه بې سرپنا معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د بې سرپنا معتادینو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشه یي توکو د لس زره شاوخوا روږدي کسان پیژندلې او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې شپږ زره پنځه سوه تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روږدي کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې به خلکو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو بې سرپنا معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړي چې له ایران څخه دې ولایت ته په زور راشړل شوي دي. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر خلیل کاظمي ازادي راډیو ته وویل
در حدود 400 تا معتادین
خیر نږدې 400 به سرپناه معتادین د دې د پاره راټول تل چی د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغه یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروسکل هم د طالبان حکومت د ژمي په لومړیو اونیو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول او زندانونو ته یوړل. کته هم هغه وخت معتادین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشي پرې خودله ته اړستل شوی و چې له زندان څخه تر راخوش کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقی پونم دوه بې سرپنا معتادین چې تازه تودو خوندي ځایونو ته وړل شوی وای، که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابر شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډیر ښه فرصت وي.
په دې دوه درېو سړو اونیو کې له موږ سره مرسته نه وای کړې. د سړې هوا له امله موږ ټول مړه کېدو. موږ ته یې خواړه، کوټه او د ویده کېدو ځای راکړ او د هوټلونو خاوندانو ته یې وویل که معتاد هر ځای وغواړي کولی شي چې په وړیا ډول پکې اوسي. په دې ډول به د وخت په تېرېدو سره زموږ څخه نشه پاتې شي.
او وطنای خود ما خیلی به ما کومک کرد.
موږ سره خپل هیوادوالو مرسته وکړه او موږ ته د اوسیدو ځای خواړه او پټو راکړ. که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوې برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له زورونې پرته په خپله خوښه نشه پرېږدو.
د متحدینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې متحدین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډیر کمزوري او ژر ناروغه کیږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسیدل د دې سبب شوي چې د هغوی وجود کمزوري شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونشي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د متحدو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې متحدې میرمنې وایي چې د نشو پریښودلو روغتیایي مرکز نشتوالی د ځمی سړې هوا او بېوزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د متحدو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که مواد استفاده میکنیم کودکای ما تو گوشنه توشنه همیگی اعضا و
ویشت کلان گلافروز لچلور کالو راهیس نشکه وی دا وایی چی لمره میرم وطاتسو او رسته دا هم نشوت واتسولا. گلافروز واس لخپل ورو بچانو سر دا غور ولایت پا مرکز فیروسکوکی پا یو خطین کور که وسیجی دا واس پر خپلو نشو پشمانه دا او غالی چی نشه پریش دی. خو په غور کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته.
زاینه لرم سرګردانه، باید دولتي ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
ساړه ژمي او بېوزلۍ د معتادینو کورنۍ اندېښمنې کړي دي. 16 کلنه نجیبه او درې لوڼې یې نشه کوي. دا وایي څو ځله د معتادینو د درملنې مرکز ته ورغلې خو هغوی یې درملنه نه ده کړې. دا میرمنه اندیشمنه ده چې په روان ژمي کې به د خپلو بچانو ساتنه او پالنه څنګه کوي.
ماشومان مې شپه ورځ اوږې دي، تاسې ورته وګورئ په څه حالت کې دي. په ژمي کې ټوله مړه کېږي. په دې خټین کور کې نه د سونګ مواد، نه خوراک او نه د اخیستلو لپاره څه شته. نه پوهېږم چې څه وکړو.
د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي راډیو ته وویل:
خانم ها و اطفال را د خانه تحت تداوی قرار
می‌دهیم. موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي، هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولای شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بېوزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلي. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل:
خشونت های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
همچنین په غور ولایت کې کورنۍ تاوتریخوالی، جنگ او بدمرغۍ، دغه ډول بېوزلۍ او حقونه نه ورکول هغه جدي ستونزې دي چې د ډېری ښځو او نجونو د احتیاط سبب شوي دي.
مواد مخدر آغشته بسازه.
د ښځو د حقونو دا فعاله داسې مهال د ښځو د احتیاط او عاملو یادونه کوي چې په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1296 منځنۍ څپه واورئ. پودر یا هیروین هغه سپین رنګ ماده ده چې معتادین یې په بېلابېلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پختلې چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي، او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دی، په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپیژنو، څنګه ورباندې وپوهیږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزب کې منځ ته راځي، د سترګو کیسه تنګیږي وړکیږي، د سترګو نه اوښکې راځي، داسې لرګېدونکې یا رپیدونکې آواز یا غږ د دې لري، او دنه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل هغه مهمه مشخصه نه چې پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلې، که چیرته زمنګ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکي، نو دی خپل راز سمدستي تاته وایي. ځکه همدارنګه مخامخ غاخونه یې ټول سره خرابېږي، مریض خوبولې وي.
لنډمهاله اغېزې به د دې څه وي؟ یعنی که یو سړی دغه سې د کمې مودې لپاره کاري پر غو باندې به تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دی کې داسې ظاهرا پکې سنخ کاره کیږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي، او نور داسې بعضی کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیف ته پیدا کیږي. او ګوتمهاله کې د عضلاتو شخوالب کې فوق العاده زیاتی، د سر فشار لوړی، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دی کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاک وینه پکې زیاتیږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سونولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي، همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سونولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوز خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا د سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، د دې کې مختلف امراض منځ ته راځي، لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنۍ تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ ته راځي. که چیرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو، دا د دود یا لوګونه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمينه، یو میډیا جوړیږي چې دغه تا به کېدې شي چې ټي بي جوړ شي، ټي بي یا لره رن دا مرز منتر شي، یا مثلا یو الرجیک تکلیف منتر شي، یا مثلا هپاتایټس منتر شي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وي دا پکې منسر اتلې شي. د دې علاوه موږ دا وینه چې پکې صفاکیږي، ام دې لارې صفاکیږي، دغه د وینې صفاکیدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لار خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لار هواریږي، لار شي هواره شي، پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده، دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي، دلته پرسوب، سورواله، درد، تبا منترزي، کمی پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور ځړی او زیر ځړی او سپین ځړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ ای وی یا ایډز هم منترزي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي، نو د انعمال ته کېدای شي د نج منترشي یا جوړ شي. که ته د پیشکاری هغه موقعونه پیژنې، نو کېدای شي چې د عصبي رګ هم اول شي. نو که چیرته اول شي، اول تور اوړي ګان ساجي مړ کیږي، او شکل مړ شي، نو بس به مجبورن شي دغه خطا کې. یعنی بل طریقه چې موږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یاده کې د مخل کیږي، نو د اوخ کو د لارو جذبيږي. نو شکل دا جذب شي، دغه ته د انساجو التهاب یا پرسوب درد منځ راځي. چې دا کله درد منځ راغی، التهاب او پرسوب منځ راغی، اوخ کې توي د خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا وسره تنګيږي، مرور د زمان کې ده شي د خپل د لاس ورک
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترځي سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شوي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترځي. دویم سره ماشومان چې به پیدا شي ناڅاپي مړینه پکې هم منځ راځي. دې نه علاوه ماشومان چې کله د دغه روږدي خزو نه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادۍ راډیو څخه د زهر و کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان و. ګڼې سیالۍ یې ګټلې او څو مډالونه یې اخیستې دي، خو اوه کلنې نشې دومره کمزوری کړی چې له یوه عادي سړي سره هم د سیالۍ توان نه لري. دا چې شمشاد ولې او څنګه معتاد شو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه دا به خپله د ده له خولې واورو.
لس کاله پورې تعلیم کړی دی، سبا مې بلسکاري کوله او غرمې نه بعد به تمرین ته تلم، کلب ته وتلم. اولمپک سره رسمی پهلوان یم، شپږ کاله تمرین مې کړی دی. ننګرهار کې مې لوبېدلی یم، لغمان کې مې لوبېدلی یم، کابل کې یم. 250 کیلو کې خپله قهرمان یم. تقریبا شپاړس مسابقې لرم، یو دانه باخ لرم، نو ټول بورډ لرم. مډالونه مې اغوستي دي او سنلي کې مې اغوستي دي. جایزې مې ډېرې ترلاسه کړي دي. ان نازوان انډیوالان د لاسه په عمل راغلم. اول چرس وال چرس نه بعد د شیشې شوله، شیشې نه بعد پوډر شو. بیخي داسې کړو، اول خو جمع و جوش کې وو، هغې نه بعد چې کله عمل جوبل کړو خراب کړلو. شپې من شیشې نشه وکړل، کور کې به وو، هېڅ شی منو کړپ کړپ به شولو. خدای دا شی شو، کله به مې ډانګ راواسه، کله به یو تشناب خواته، کله به بل کوټې ته مېل وسړی راغی وسړی راغی. بیا به لاړم چې هېڅ شی منو، بیا به کړپ کړو شو، بیا به لاړم ډانګ به مې راواسه، خو دی خو به وګرځېدم. آخر مور مې راپاسه چې در باندې شوي سه لیونه شوی چې شوی او چې منو پاز شیشې کې به مونږه په ځان نه پوهېدو چې یو چې د شیشې زموږ ذهن خراب کړی. بیا داسې وخت راغی چې اسمې شي منه لرېدلو، هغه نه لرېدلو، پهلواني خوند رانه کړله، ورزش خوند رانه کړې، خپل خپلوان نه دور کړم، کورنۍ نه دور کړم، کلب او تمرین هر څه مې پرېښودلې. زموږ د کورونه ډېر لرې ځای و، مالته به ادیرې طرف ته مالته به اوسېدم، نشه به ورسمه کول، څه به درنه پټه وه. هغه کله به مې یو شی چانه پټ کړې بل شی هند دې ته مجبوره کړو، دې دا نشه داسې ده چې ار جستری مجبور کای دماغونه ختم کړو، بدن نه ختم کړو. مخکې چې کوم سمدام کوم سکواره هغه اوس نشته، اپیزه زمونږ دي خراب کړی ده. مخکې چې کوم سزور راکیو هغه زور نه نشي وبکو. کوم سنا سپاس مې کوله یاران سره، دوستان سره، خپل خپلوان سره، هغه سلی هغه هیڅ هم راکې پاتې نه دي. هغه وخت وو چې مثال ورزش مې کوله، دوه درې کسان مثال خو دور او سغيګه و، اتن سره به مې غيګه وکړنه، به مستړ نه مو ا دور مې چوغټ نور به ودرې د لین کې و شاملی ما یو د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مستنش مو هله چې نشي ډېر زیب کړې ما چې مثال خبره نشه مې نو کړه قهرمان مې زید به رسیدل ما مډالو نو کلب به مې شاګردان به مې مګر عملی شو هر څه پات شو نه نو سازې د نزو منو.
ایا په هدالاست ایا په هدالاست یخنی او سړه هوا د متاجرو د مړینې سبب کیږي؟ دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کو شان لخلې واورو.
متادین چې دی دوی آزاد هوا کې اکثریت ژوند کې دوی خه پوره انرژي خوړه د نخلی او لبل پلو مناسب البسورت نرسیږي او یو جوړه کلی کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شه نشته په محیط کې چون د توابت د نگانه د مقاومت کم ده. د دوی بدن ډېر ژر حرارت ځای کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. نو دې له کبله دوی یخنی دی بند ډیر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي، چې کله بدن حرارت ضایع شو د کوما ته ځي او اخر د وفات کیږي.
ایا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل په خار کې د چایو څخلو لپاره یوازې یو سماوار ته ورځي، او دا خلاصه چې کور ته هم له همدې سماوار څخه چای وړي، خو په کومه ورځ چې د دې سماوار چای ونه څښي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یو سماوار چای څښي، که یو نه چکی ولی ناروغه کیږي، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمالا، په دې سماور کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهېږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره، دوه منزله رستوران دی، خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر مېلمانه لري
فریجانه. یوازې دا مېلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنې وړي. دا سماور په ټول ولایت کې مشهوره دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته را نه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي، او ځان مې هم درد کوي. د دې سماور چای چې وڅښم بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي، هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې ایل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو شولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی، خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي، خو په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هیڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم.
دا لا بلا که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې.
ولې زړه ته نه لویږي؟
ولې مې زړه ته نه لویږي نه سوره؟
ګوره چې ناسم ډیر مهم دی
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډیر صفتونه کوي او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نارځي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډیر خوند کوي، خو بیا ولې شک ور باندې کوي؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي، ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي وادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
شم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډیر مېلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده.
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو مونږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی.
مونږ خو چای ته زعفران او هیل مراچوو.
زعفران او هیل خو مونږ هم مراچوو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینکی او ګلاسونه صفا دي، اوبه هم په اورې شو او ښه ډېرې شو.
دا ګډې وډې خبرې دې پرې ده، اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بیا اودسه چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودسه سره ساړه لري، رښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي.
صاحب هېڅ شی نه ورګډوم، بس خپل اخلاص ورسره ګډوم.
څنګه اخلاص ورسره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ورسره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوي؟ ها
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، چالاکی نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولای. موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه ووهله په هر څه پوه شولو.
کمانډان صاحب په څه شي پوه شوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
کمانډان صاحب دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لونچا لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلي دي چې په دې چای کې تاریا ګډ شوي دي.
کمانډان صاحب ما په چای کې تاریا نه دی ګډ کړی، ډاکټران به خطا وتلی. دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو. نور خلک نشي غولولای. ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا ویني.
کمانډان صاحب زه بې ګناه یم، ما خوشی کړ.
چوپ شه دروغجنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم. پورا خار دې د خپل شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که او بیا وایي چې زه بې ګناه یم.